دا مشال اړیو دا وخت په خبر کې د سحر نه بجې دي دا مشال اړیو دا نه ساته خبرونه په پیل کې ز ګل آیاز او نادرا درته هر کلی وای دا خبرونه نن د ایتوار ورځ د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې لسمه نیټه ده خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه ځانګړې راپورونه لرو یو دوه سندرې هم د روانې غړې برخه ده خو لومړی د دې سات تازه خبرونه دا خبرونه سره ټکی په پاکستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو له حکومت او فوج غوښتنه کړې چې د افغانستان په چارو کې لاس وهنې ډډه وکړي د پاکستان جمهوریت غورځنګ په هیواد کې زر تر زر د رڼو انتخاباتو غوښتنه کړې او طالبان وایي دوی په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې له امریکا څخه همکاري ونه غواړي دا خبرونه تفصیل په پاکستان کې بیلابیلو مخالفو سیاسي ګوندونو وکیلانو او پوهانو له حکومت او فوج غوښتنه کړې چې د افغانستان په چارو کې له مداخلت لاس واخلي پرون د اکتوبر پر 9 د کراچي په آرټس کونسل کې د افغانستان پر حالاتو جوړی دستوري ته په وینا کې د پیپلز ګوند غړي او د سېنات پخوانی چیرمن سېنټر رضا رباني ویل پاکستان په خوا هم د افغانستان په اړه ناسمه فیصله کړې او اوس هم د اسټابلیشمنت او د ریاستي ادارو پالیسي سمې نه دي خو د پاکستان فوج او حکومت په وار وار دا خبره رد کړې چې ګواکې د افغانستان په معاملاتو کې لاسوهنه کوي سېنټر رضا رباني ویل هغه خلک ناپوه دي چې د افغانستان په اوسني حالاتو او طالبان په واکمنۍ خوشاله دي د زیاته کړې چې د حکومت او ریاستي ادارو ناسمې پالیسۍ لوجي په بلوچستان او وزیرستان کې حالات خراب شوي غونډې ته د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر عبدالملک بلوچ په خپل وینا کې ویل چې اسټابلیشمنت او ریاستي ادارې دي افغانستان په خپل حال پریدي او لاسوهنه دي نه کوي دا د سوره په داس وخت کې په کراچي کې شوي چې طالبانو د اگست میاشت په نمای کې پر افغانستان واکمن شو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون نور لوړپور چارواکو لنړوالو غوښتلی وو چې افغانستان سره مرستې وکړي په پاکستان کې د حکومت ضد مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر په هیواد کې زر تر زر د رڼو انتخاباتو غوښتنه کړې د جمعیت العلماء اسلام او د مسلم لیگ نون مشرانو پرون په لاهور کې د ملاقات وروسته خبرلارم ته چې په هیواد کې ګرانی ورستر بل زیاتیږي او د خوراکي توکو بي بي ساري لوړې شوې دي د مسلم لیگ نون مشر شاباش شریف ویل چې د حکومت ضد مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ډی ایم کې شامل ټول سیاسي ګوندونه پر دې سلا دي چې په هیواد کې شفاف انتخابات وشي او ملک د ترقی په لور روان شي پر دې مقام مولانا فضل الرحمن ویل چې د اکتوبر پر 14 به په فیصل آباد او د اکتوبر پر 11 به په ډیر غازی خان کې ولسی غونډې کوي د زیاته کړه دا وخت یو داسې حکومت پر ولس مسلط شوی چې هر څوک ترې ځان خلاصول غواړي زر تر زر انتخابات د پاکستان ضرورت دی مخالفو سیاسي ګوندونو ته 2000 کال د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې تر غونډي وروسته د پاکستان جمهوریت غورځنګ په نوم د حکومت ضد اتحاد وکړ به تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ تر کې انصاف ګوند د فوج په ملاتړ په درغلیو کې واکمن شوی دی حکومت او فوج دا خبره ردوي انتخابات کمیشن هم په بیا ویلي چې د 2013 کال ټاکنې شفافې او منصفانه وي د لاهور ښار مرسیال کمیشن پرون د ناقانونه تحریک لبیک پاکستان ډلې مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو امر کړی د پاکستان ډان رسپانی او جیو نیوز ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې د لاهور مرسیال کمیشنر د سعد رضوی د خوشی کولو حکم لاغیر وسو ورکړ چې سو ورځې مخکې لاهور های کورټ د نوموړي گرفتاری غیر قانوني ګرځولې و تحریک لبیک پاکستان د اپریل په میاشت کې احتجاجونه لاغیر وسو شروع کړل چې د دوی په وینا حکومت ورسره په لیکلي بڼه ارجمنه کړې و چې په روس کال د فرانس په یو مجله کې د غمر اسلام د خاکو چاپېدو په خبرګون کې د لږه هیواد سره سفارتي او تجارتي تعلقات ختم کړي د تحریک امشر صاد حسین رضوی د اپریل په 12 په بیان کې ویلي چې حکومت ورسره کړي وادي پوره نکړي نو تحریک لبیک پاکستان په لویان دي د اپریل په 14 احتجاجونو تیاری وکړي لږه بیان وروسته د پنجاب حکومت صاد حسین رضوی گرفتار کړو طالبان وایي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې له امریکا څخه همکاري ونه غواړي د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین اسوسییټډ پریس اژانس سره د اکتوبر پر 9 خبرو کې اسلامي دولت وسلواله ډله د داعش په نامه یاد کړه ویل چې دوی په خپلواک ډول د داعش پر ضد مبارزه کولی شي د امریکا او طالبانو لوړپورو استازو د قطر پلازمینه دوحه کې پرون د اکتوبر پر 9 خبرې وکړه چې نن به هم دوام لري دا د دوړو لوري له افغانستان د غیر ملکی فوجانو وتلو او د طالبانو واکمنیدو وروسته لومړنی نیغ په نیغه خبرې دي امریکایي چارواکو د دغه خبرو تر په اړه تر اوسه پوری سن دی ویلي. د افغانستان لنیول رئیس اسلامي دولت او خراسان ډلې د طالبانو مشران او نور په هدف کړي او د خونړي بریدونو ذمہواری هم منلې ده. دا د مشالو ډی خبرونه.
سلام پختونخوا,
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
قدرمنو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. په دې خبرونه کې تاسو لپاره په بیلابیل موضوعاتو تاسو لپاره مونږه رپورټونه راوړی دي. ځانګړي رپورټونه هم د روانه غړي برخه دي. یو څو سندري هم تاسو ته په دې خبرونه کې او نو تاسو په هم د لومړي رپورټ په لور راګرځوم.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې د اکتوبر پر 9 د افغانستان په موجوده حالاتو جوړ شوې غونډه ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو پوهانو وکیلانو لیکوالانو ویناوي وکړې. د غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند غړي او د سېنات پخوانی چیرمن سېنټر رضا رباني د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ د سند قام پرستا ګوند عوامي تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو او نورو سیاسي ګوندونو غړو د پاکستان تحریک انصاف په مرکزی حکومت اسټابلیشمنت او استخباراتي ادارو سخت نیوکه وکړې او ویل چې پاکستان د افغانستان په حالاتو کې نوري لاس وهني نه کوي او افغان ولستي په خپل حالاتو پرېږدي. د دې په خبره په افغانستان کې جنگ پایتانه درسېدلې او دا خبره ټول نړۍ ته پډاګه ده چې پاکستان د طالبانو په وړاندې کولو کې مهم رول لوبولې دي. خو حکومت او فوج په وار وار دا خبره رد کړې چې ګواکې د طالبانو مرسته کوي. د غونډې نور حال له کراچۍ نازل خان په دې رپورت کې ورو.
د غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوندغړی او د سېنات پخوانی چیرمن سېنټر رضا ربانی په خپل وینا کې ویل چې پاکستان په خوا هم د افغانستان په اړه غلطي فیصله کړې او وس هم د افغانستان په اړه د اسټابلیشمنت او ریاستی ادارو پالیسی ټک نه ده.
اور اسی طرح پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی کی اور پاکستان کی ریاست کی غلطیاں
دی وای چې هم داسې د پاکستان د ملکی سول او ملٹری بیوروکریسی او ریاستی داری تیروتی دي او د دوی غلطیانی پدې کې شامل دي. هغه څوک چې د افغانستان په وسنی حالاتو او د طالبانو په کنټرول خوشحالي کی دا خلق نه پوهه دي او د پاکستان د ریاستی ادارو د ناسمه پالیسۍ نتیجه ده چې په بلوچستان او وزیرستان کې حالات بیا خراب شوي. دا خبره پورا نړۍ ته پډاګه ده چې پاکستان د طالبانو په وړاندې کولو کې مهم رول لوبولې دي.
طالبان کې آگے آنے میں پاکستان کا کردار رہا.
سینیټر رضا ربانی په حکومت سخت نیوکه وکړي او وی ویل چې د افغانستان په مسله کې پاکستان په نړیوال هیوادونو کې ډیر بدنامه شوی او دا معلومه خبره ده چې د پاکستان بهرنی پالیسۍ او نړیوال تعلقات د منتخب پارلمان په ځای په بندو کمرو کې پریکول کیږي. هغه ویلي چې حکومت هیڅ واک نه لري چې د تحریک طالبان پاکستان سره خبري وکړي او یا دوی ته په عمومي توګه بخنه ورکړي. د غونډې ته د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپل وینا کې ویل چې زمون خواهش ته چې د پاکستان اسټابلیشمنت او ریاستی ادارې دي افغانستان په خپل حال پری دي او په افغانستان کې دي لاسوهنی نه کوي
چې پاکستان کو همسایو کې ملکو معاملات په کوئی ګډبن نه کرنا چاہیے چاہے وہ افغان ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ ایران.
دی وای چې پاکستان ته پکار دي چې گاونډي هیوادونو دننه دندو کې حص کارونه لري. هغه کا افغانستان معاملات وی کده ایران وی او کده هند وی پاکستان یوازې د چین لپاره پارا نن د ټولو هیوادونو خوا بدکړي او دا زمونږ لپاره خندا پکاردا چې حکومت او ټول سیاسي ګوندونه اسټابلیشمنت ته په ډاډ وایي چې افغانستان دی د افغان ولس خوخیتا پریږدي. ولی چې په دې جګړه کې افغانستان ونړیدو او تدیر شونه تر سلويخ تلکو خلکو دې جنگ کې ژوند دلاسا ورکړي.
افغان کو برباد تو هو گیا 30 سے 40 لاکھ افغان مارے گئے.
ډیر جوړ شوی غونډه ته د سن قام پرستا ګوند عوامي تحریک مشر ایاز لطیف جو پخپل وینا کی ویل
جو لوگ یہ ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں کہ اچھے طالبان اور برے طالبان
دی وای چې هغه کسان چې د خو او بدو طالبانو په اړه خبري کوي په حقیقت کې هغه نه یوازي په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم سولا نغواړي. نن زمنګ له کمزوري بهرنۍ پالیسۍ لامل یو گاونډي هواد هم موږ نه خوښوي. موږ په دې ګامونو نشو کولای چې افغان ولس پل مرګري کړو او د حکومت لخوا ټي ټي پی لپاره د عمومي بخنې اعلان یو خطرناک او غلط پریکړه ده. حکومت د پریکړه کولو حق نه لري. پدې کې ځنې کسانو په آرمی پبلک سکول 14 نکړي, لاهور 7 او په شکارپور کې هم 14 نکړي.
ان سے میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آرمی پبلک سکول میں دھماکہ کیا, لاہور میں دھماکے کیے, 7 میں دھماکے کیے اور شکارپور میں دھماکے کیے.
هغه ویلی که حکومت صحیح ګامونه وانغستل نو په ګڼ شمیر کې به کډوال پاکستان تراشي. دې غونډې ته د پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال، مهتاب اکبر راشتي، نامتو وکیل مسعود نورانی، ډاکټر محبوب شیخ، وکیلانو او نورو هم ویناګانې وکړي او د افغانستان په اړه د پاکستان په حکومت سخت نیوکې وکړي او له حکومت څخه یې وغوښتل چې په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي. دا سیمینار په داسې وخت کې په کراچۍ کې ترسره شوی چې طالبانو د اگست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان کنټرول کړل او لرستو له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځله د نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 24مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته د ویډیو لینک د لارې په وینا کې ویلي وو چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال لوی تاسې غوږې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای دوی د یو په ګټه او د بل په تاوان کار نه کوي. امیر خان متقی دا سرګندونې پرون په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو د مستقیمو خبرو په لومړۍ ورځ کړې دي. په پام کې دا چې د دواړو لوري نن هم د طالبانو د حکومت د راتلونکي له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او نورو مسایلو خبرې وکړي. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي بنن یک شنبه هم د قطر پلازمینه دوحه کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. دوړو لوري ویلي چې د دوی خبرې به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او له افغانستان د بهرنیو اتباعو پر وتلو راټولې وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دغو خبرو کې د طالبانو استازیتوب کوي ویلي دوی به له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم خبري وکړي. شغلی متقی پرون له بختر خبری اجنس سره په خبرو کې ویلي طالبان له امریکا سره مثبتې اړیکې غواړي.
په بشري مرستو هم خبري وسوي او دوام وکړي. همدارنګه ټینګار وسو چې د دوحې توافقنامه باید بشپړ عملي شي، د افغانستان د حریم احترام وسي، همداسې په نورو برخو کې چې هلته راغلي دي یو د بل په چارو کې مداخله ونیسي او ټینګار په دې روان ده چې یو له بل سره باید مثبتې اړیکې ولرو، متقابل تعامل ولرو.
د بختر خبری اجنس په حواله امیر خان متقی له امریکایي لوري سره پرون په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي په باسونو کې د خپل حکومت دریض روشانه کړي. شغلی متقی زیاته کړي دوی د یو په ګټه او د بل چا په زیان کار نه کوي. دا لکه چې په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونه تر شل کلن ماموریت وروسته له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل او پر دغه هیواد طالبانو ولکه ټینګه کړه. لومړی وار دی چې د طالبانو او امریکا استازي په خپلو کې په مستقیم ډول خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دغه خبري اترې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مقدمه نه ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پرسمیت نه دی پیژندلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سهیل شاهین له اسوسییټډ پرس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر خلاف په مبارزه کې له واشنگټن څخه همکاري ونه غواړي. د اسلامي دولت د لیا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو لړ حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه د جمعې په ورځ په کندوز کې د شیوګانو پر یو جماعت بمی حمله و چې تر 500 زیات کسانی په نتیجه کې ووژل شول. په قطر کې دا خبري داسې مهال دوام کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند شیرمن په اسلام آباد کې له پاکستاني لوري سره د جمعې او شنبې په ورځ پر افغانستان سخت بحثونه درلودل. پاکستانی چارواکو چې د طالبانو په ملاتړ تورن دي له امریکا غوښتنه کړې چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي او د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان میلیاردونه ډالر کنګل سوي شتمني خوشې کړي. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک زیرمې کنګل کړې دي. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط اسوسییټډ پرس خبری اجنس ته ویلي د دوحې په خبرو کې به امریکایي لوري له طالبانو وغوړي پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې له افغانستان یې د امریکایي او نورو بهرنیو اتباعو او هغو افغانانو د وتلو لپاره کړي و چې یو وخت د امریکا له پوځ یا حکومت سره کار کړی و.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنیمو بجو
تاندې هیلې
په دولسنیمو بجو
قانونی لارې
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیم بجا
هارون بچا هنری غړی
په دو نیم بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیم بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیم بجو
دا پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او دا پاکستان مسلم لیگ نون مشر شہباز شریف ویلی دا وخت دا پاکستان حالات ډیر خراب شوی او گرانی ورستر بلی سیوا کیږي چې لکبلې ولس یو شمیر مسلو سره مخ دی نو باید حکومت استعفا ورکړي او په سم دستی توګه بیا د سره انتخابات وکړي شي خو وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې ویلی ول چې دوی ته معلومه ده چې گرانی دا خو دوی اقدامات کوي او په گرانی به قابو عمومي ل دې وړاندې وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو په وار وار ویلی وو چې حکومت په خپل موده پوره کوي نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو
د اکتوبر په نهمه په لاهور کې د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شہباز شریف له ملاقات وروسته رسنیو سره خبرو کې د نوې انتخاباتو غوښتنه وکړه په دې مقدم محمد شہباز شریف وینا وا دا وخت د ملک حالات ډیر خراب دي بیروزګاری ده او گرانی ورس پورس سیوا کیږي او ولس ته یو شمیر مسلو سره مخ دی نو د دې هر سنه د خلاصي یو لار ده چې په ملک کې په سمدستي توګه نوې انتخابات وکړي شي
تمام پولیټیکل پارټیز تمام جو اس ملک اندر رہنے والے باسی ہیں
ټول سیاسی گوندونا اولس نئی آوازی دا غاڑی بلکہ حق یہ دے چی پا دے ملک پا فوری توگا پاک او صاف انتخابات وکڑیشی او دا پاکستان دا پرمختگ دا یوازی نئی لار دا او دا کل دو زرات اللہ سم دا لومڑی و میاش تو صورتحال تبا دا ملک راوستلوی نبیا با دا پرمختگ دا سفر پا وڑان دی روان دی
اس کے بعد پر یہ ترقی کا سفر آگے جائے گا
رسنی اسر خبرو کی دا مولانا فضل الرحمن وینا وا پاکستان جمہوری تحریک لا جون دے دے او دوی په شپاړسم اکتوبر په فیصل آباد کې او په یو دیرشم اکتوبر په ډیره غازی خان کې غټي جلسی کوي دا پتا سي حال کې د چي دیرستیو کې په پندورا اسنادو کې د پاکستان د 200 اغه کسانو نمونه راغلي وو چې په بهر ملکونو کې افشور کمپنی لري چې په خپل اساسو کې ندي سرګندې کړي په دغه 200 کسانو کې ځینی حکومتي وزیران او د پوز ریټایرډ افسران هم شامل دي اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کوي چې د حکومتي وزیرانو پر ضد کاروایی وکړي په کوم چې وزیر اعظم عمران خان د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړي مشال ریډیو چې په دې صورت حال کې د اپوزیشن ګوندونو د نوي انتخاباتو د غوښتنې په اړه په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل نو نوموړي وې
اوس دا یو وخت د اپوزیشن جماعتونو لپاره چې دوی دا ویلې شي چې راک دې موکې نه دی फायदा اغستل غواړي ځکه چې یو طرف ته حکومت په ملک کې ګرانی ډیره زیاته راوسته بل خبره دا ده چې په حکومت کې دننه او د ادارو او د حکومت هم سلکونتي هغه عمره یو زیواله نخ کاری لګونتي بعضی معاملو باندې د سخکاری شي د هغه یو نه ده نو اپوزیشن هم په پرشر بخام خا جوړی او د اپوزیشن د پرشر جوړولو لپاره هغه غټ आवाज کی غټ आवाज مطلب بدوي چې داسې مطالبه وکړي چې هغه سره ټیمپو جوړ شي او ټیمپو جوړولو لپاره د الیکشن د مطالبه نه غټه بلا مطالبه نشي کېده
د اکتوبر په سلورم وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یو دستوري ته وینا کې ویلي حکومت ته معلومه ده چې دا وخت گرانی ده او اولس پریشان ده خو حکومت یې کوشش کوي چې دا مسله هوار کړي بل په وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې حکومت یې استعفا نور کوي او دوی بخپله 15 کلنه موده سرته رسوي او دا چې اپوزیشن غوندونه د خپل مشرانو د درغلي پټول لپاره په حکومت فشار اچوي د ذکر د پکال 2013 کې د جولای په میاش کې عام انتخابات شوي چې پکې پاکستان تحریک انصاف غوند په اقتدار کې راغله
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لوتا تاسو غوږی په تاسو حال کې چې په پاکستان کې د پېټرولیم او بجلی نرخونو کې د اضافه پر ضد مخالفو غوندونو او تاجرانو احتجاجي مظاهری کړي د اقتصادي چارو پوهان وايي پراتونکو روزو کې به گرانی نور هم زیات شي نو دی په خبره گرانی تر ټولو لوی وجه د اقتصاد نړیوالو ادارو سره هغه تړون دي چې پاکستان وسره د پوره کولو ژمنه کړي خو واکمن تر کې انصاف غونغړي ارباب شیر علي مشال لوتا ویل چې په گرانی قابو موندلو کوشش کوي خو په موجوده حالاتو کې د زینو شزونو به لوړول اړین وو نور تفصیل د یوې وړکې د میرستو د پاکستان وفاقی حکومت د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخ کې د 40 روپو اضافه اعلان کړی و. د دې وروسته په دویمه اونۍ کې د بجلی په نرخ کې هم اضافه وکړه. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقادونه وکړل چې د پېټرولیم او بجلی نرخ کې اضافه سره د امروزه ژوند او خوراکي توکو بیې به نورې لوړې او ګرانی به زیاته شي. خو د خزانې وفاقی وزیر شوکت ترین د اکتوبر په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې ویلي وو چې د نړۍ نورو هیوادونو پرتله پاکستان کې د پېټرولیم نرخونه اوس هم کم دي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمت د اکتوبر پر نهمه مشال اړتیا ویل چې په هیواد کې د ګرانۍ تر شا تر ټولو لوی وجه د اقتصاد نړیوالو ادارو سره معاهده دي. د ده په خبره د نړیوالو ادارو شرطونو پوره کولو لپاره به حکومت نور ټیکسونه هم لګوي. د زیاته کړه
بنیادی لکه آی ایم ایف شو، آی ایم ایف سره مطلب چې تاسو دې لکه قرضدار یې، نو دغه کنډیشن با دغه شرایط خامخا منئ. اوس چې کوم زمونږ شوکت ترین صاحب د نیو فینانس منسټر یا ایڈوایزر ټو فینانس راغی، خبر خبر جنریشن
اقتصاد پوه ډاکټر سمت دا هم ویل چې د پیسو نړیوال صندوق شرطونه پوره کولو لوجه بګرانی نور هم زیاته شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د اکتوبر پر 9 نیټه مشال اړتیا ویل چې ګرانی درې قسمه وي. یو دا چې خلکو سره پیسې وي خو په بازار کې مالونه نه وي، ځکه د دې بیې لوړې شي. د ګرانۍ د دوو نورو قسمونو په اړه اکرام هوتی زیاته کړه،
بل چې وی نو هغه بیې وی چې هغه کې بازار کې پیسې زیاتې نه وی راغلي، خو بیا هم مهنګۍ راشي. دا هغه د سپلای په ځای باندې د کرایم سره تعلق لري. هغه دا دو قسمه کرایم، یو پولیټیکلی او یو فائنانشیل وی. فائنانشیل کرایم هغه کې دا وی چې خلک هولډینګ کوي، یعنی ذخیره اندوزی کوي. نو پولیټیکل چې کوم کریمینالټی وی هغه دې کې دا چې په وخت باندې ریاست سٹاکس چې دی مارکیټ کې د موست اسینشل سٹاک چې دی دا هغه خیال نه ساتي. د پاکستان روپیا تاسو په دغه چې دا
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه پیل کړي. عوامي نېشنل ګوند د پېښور په یادګار چوک کې د ګرانۍ پر ضد اکتوبر 9 تر 8 نیټې پورې احتجاجي هړتال وکړ. دوی له حکومت د ګیس او د بجلی په نرخونو کې د اضافي فیصلې واپس اخستو غوښتنه کوله. د پاکستان ډن ورسپانې د اکتوبر 9 د یو خبر لمخې پاکستان او آی ایم ایف د خبرو تر اخري پړاو کې دي چې ټیکسونه او د بجلی نرخ نور زیات کړي. د سربا پاکستان ته د شپږ ارب ډالر توسیع فنډ سهولت بحال شي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی ارباب ریلی د اکتوبر پر 9 مشال لوتی ویل چې حکومت کوشش کوي چې په ګرانی قابو عمومي، خو په موجوده حالاتو کې د زینو شزونو قیمتونو کې اضافه اړینه ده.
کمپرمایزز په پاست کې شو هغه هم زغې وجدا بیا بلدا چې اوس راځي کوم آی ایم ایف سره کوم زمو خبرې دي. هغه هم د هغه یو هغه په اثر انداز دي چې هغه سره اوس خامخا قیمتونه ګرانو غوړي، د فیول پرایسز زیاتېږي، دا زیاتېږي، دا ټول شزونه چې کنه دا په دې باندې اثر انداز شي دي. اولدو موږ بلا کوشش کړې دي، موږ حکومت هم بلا کوشش کړې کې کابینه کې اکثر ڈسکس کی وزیر اعظم پر ذاتی انٹرسٹ زیادہ علی خو تر هو سپورې او سبا کې د عالمی منډې د حکومت مدغه د عالمی منډې چې دلته په چیزونو کمی بر روان دی ولر نه روان. نو اته حال چې موږ غرنګې کابو په دغه باندې اون کړې شو چې څنګه زموږ خیال او زموږ امید دا دی چې ان شاء الله د سرورم کال کې وا حالات امپروو کېدو طرف ته لاړ شي.
د واکمن ګوند غړي ارباب شیرعلی زیاته کړه چې اقتصادي پالیسۍ کې تسلسل نه ساتل یوه وجہ د لوړپور چارواکو تبادلې دي. بلخو د اقتصادي چارو پوهان دا هم وایي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دوه وروسته تر ټولو زیات زیان د پاکستان اقتصاد ته رسیدلی، او کچري امنیتي حالات ښه نشي نو ګرانی به نور هم زیات شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر له تیرې میاشتې راهیسې په کمیدو دی، او روانه میاشت یو ډالر پر 103 روپۍ خرڅ کړل شو. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په پاکستان کې د روپۍ غورځېدو سره نه یوازې په هغه هیواد کې ګرانی زیاته شوې، بلکې ورسره یې په برآمدات هم کم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې حکومت د سپتمبر په 15 د تیلو بیې هم لوړې کړې دي. نور تفصیل د فرخند اسد په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د یو ډالر بیا د اکتوبر پر لومړۍ نیټه تر یو سل او یو روپیو پورته شوه. په اسلام آباد کې د کرنسی بدلولو یو کاروبار کوونکی وایي تیر اونۍ د ډالر بیا تر یو سل درې او یو روپیو پورته شوې وه. بلخوا د پېښور د کرنسیو یو کاروبار کوونکی عباد ملک ته اکتوبر د اتمې نیټې د ډالرو د اخیستو خرڅولو د نرخ په اړه وایي
په یو سل یو اویا روپۍ کې ډالر اخیستل کیږي او په یو سل دوه اویا روپۍ اتیا پیسو کې موږ خرڅو. موږ په کاروبار د دې خوص اثر نشته خو که پروازونه پوره ډول بحال شو نو بیا زموږ کاروبار په هم خشي.
په پاکستان کې په تیرا نږدې موده کې د ډالر په مقابل کې د روپۍ ارزښت زیات کم شوی دی او د اقتصادي چارو پوهان وایي دا د یو کمزوري اقتصاد نښه ده. د پېښور پوهنتون د اکنامک څانګې استاد پروفیسر ډاکټر صلاحت خان ملک د اکتوبر پر اتمه مشال ریډیو ته وایي د ډالر د بیې لوړېدو سره به د پاکستان برآمدات لا نور هم کم شي.
د یو ملک کرنسی ډی ویلیو شي دا یو کمزور اکانومي یا کمزور معیشت نه ده. او یوزولي ډېر فیکټرز وي خو یو فیکټر غټ د ډی ویلیو کېدو دا دی چې دغه ملک کوم کرنسی ڈی ویلیو شوی دا اغي امپورټس کې دینو دا سیواوی او ایکسپورټس کې کم.
بلخوا د اکتوبر پر شپږم د پاکستان مرکزی بینک سٹیټ بینک او پاکستان په خپلشي بیان کې ورکړي چې په هغه هیواد کې د ډالرو د شفاف توګه د بدلولو لپاره ځینی اصول ټاکلي چې پکې یو تن ک افغانستان ته سفر کوي نو یوازې یو زر ډالر لزان سره وړلی شي او دا شان یو تن د کال یوازې شپږ زر ډالر افغانستان ته وړلی شي. بلخوا پروفیسر ډاکټر زلاکت خان ملکوای په افغانستان کې بدلیدونکي حالات هم په پاکستان کې د ډالر پر بای اثر پرې باسي.
دنه مخکې مونږ کتل چې په افغانستان کې ډالر ارزان وو په پاکستان کې ګران وو. چون کې کل کوریټیو فورسز دلته نو اون اوریج 10 ملیون پورې وا پر ویک افغانستان ته ډالر راتلل. خلکو بال ته ډالر واخیستو په پاکستان کې به ایکسچینج کولو یا خرڅولو. اوس هغه پروسس چې دی ریورس شو په افغانستان کې ډالر ګران شو ځکه چې دا هی راتلل دا ډالر هم بند شو.
د سٹیټ بینک تر مخه وړاندې به یو تن د کامی شناختی کارډ د نقل یا فوټو کاپی سره د ایکسچینج کمپنیو څخه ډالرې ترلاسه کولی خو اوس د اکتوبر له 28 نه به د اخیستونکو تن بایومیټریک تصدیق هم کیږي. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان د هم وایي د روپۍ په مقابل کې د ډالر د بیل وړېدو سره د پېټرولو د قیمتونو ترڅنګ د خوراکي توکو په شمول د روزمره استعمال د زیاتره شیانو قیمتونه هم لوړ شوي دي. د ملکنډ پوهنتون یو استاد او د اقتصادي روپو میراج حمید ناصری د اکتوبر پر اتمه مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې د روپۍ قدر کمیدو سره د عام ولس د اخیستو توان هم کم شوی دی.
کله چې د انټرنلی د ریوینیو ریسورسز دا مضبوط نه وي او زیاتره په فارن ایډ باندې یا لونز باندې اکانومي ډیپندنت وي دا شارټ ټرم خو په دې د فائدې نه لوي دي چې لانګ ټرم کې دا نقصان کوي. عام خبره واورل نه لکه ډیر زیات تنګی راغلی
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د گاونډي هیواد افغانستان سره پر دوا اړخیزه سوداګرۍ وخت په وخت بندیزونه لګوي او په خیبر پښتونخوا کې له تیرې میاشتې راهیسې د ګرانۍ خلاف مظاهرې هم ترسره کیږي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال لري تاسو غوږی د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د زرعي زمکو د حفاظت او ناقانونه آبادۍ او د مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا لند یوز اند بلډینګ کنټرول اتارټي اکټ 2021 په نوم د یو قانون منځوري ورکړی دا. د دې قانون د لاندې به په صوبه کې یو خپلواک اداره جوړول شي چې د زرعي زمکو د حفاظت او ناقانونه آبادو او خارګوټو د مخنیوي لپاره به کار کوي. بلخوا د پرمختیاي چارو پوهان وای چې په صوبه کې په زرعي زمکو آبادی روان دي خو په دغه اړه جوړ شوو قوانینو عمل نه کیږي. نور تفصيل د شاین بولیری په دې رپورت کې ورو.
د اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر الله ویان کامران خان بنگش ویلی دي چې حکومت غواړي چې د مجوزه قانون د لاندې د زرعي زمکو حفاظت وکړي او د ناقانونه خارګوټو جوړېدو مخونی سي. نوموړي د اکتوبر په 1 په پیښور کې د صوبایي کابینې د غونډې ورستو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د صوبې په غټو لسو خارونو کې به داسې ادارې جوړوي چې د ناقانونه آبادیو پر ضد کاروایی کولی شي. نوموړي د کابینې د پریکړې په اړه زیاته کړه،
سب سے اہم جو آج کے کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ ہوا وہ خیبر پختون
نن چھ کابینی تر ٹولو مہم حکم فیصلہ کڑی دا اغه د خیبر پختونخوا لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایکٹ منظوری ده. دا قانون په لومړی ځل د خیبر پختونخوا حکومت مخې ته راوړی دی. د دې لاندې چې کوم د خارنو د لویدو او بی ترتیبه کمرشلایزیشن عمل دی هغه قبو کول دی. د قانون د لاندې به هر وګړی او هر تعمیر جوړونکي ته معلومه وي چې دا ځمکه د کوم مقصد لپاره کارول شي.
کمرشل بلڈنگ بنانے والے کو یہ پتا ہوگا کہ یہ زمین کس پرپس کے لیے یوز ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے.
دا په داسې حال کې دا چې د پیښور په ګډون د خیبر پختونخوا په غټو خارونو کې د هاوسینګ سوسایټو په نوم د کر کروندې په ځمکو آبادې روانې دي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور کلچرل هیریټیج کونسل مشر شکیل وحید الله خان وویل چې د ځینو زورورو خلکو او حکومتي او امنیتي ادارو د بیغورۍ له کبله د پیښور تاریخي او کلتوري حیثیت ډیر اغیزمن شوی دی.
وجہ دار چې دلته کې تاسو سره پته سره په خور نه جي په خور چې صدا مردان توابع نوخار د ټول علاقې چې کوم لیکنه دي په خطراتو کې د هاوسینګ سوسایټي نه دلته کې ډیفنس هاوسینګ سوسایټي چې کوم ده په څونو جیو په سمته چې کوم دین هغه لاندې کړی دا د شرط بهریا یو غټ پروجیکټ چې کوم دین او دغه متعلق دلته کې خبر راځي. نو دا ټایپ غټ غټ هاوسینګ سوسایټي نه چې کوم دین او هغه نسب د پیخور د خلکو لپاره یو غټ نقصان دی د اګریکلچر لینډ لپاره، بلکې د نور گیر چاپی چې سونه زلي دي نو هغه د دې په اثر کې چې کوم دی راغی نه آزاد نه.
کارپوهان وایي چې په صوبه کې د ناقانونه آبادیو او بازارونو جوړېدو له کبله که یو خوا د کر کروندې ځمکه لږه پاتې شوې ده نو بل خوا د چاپیریال او خلکو د روغتیا په حواله هم جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د پرمختیایي چارو پو او د کاروان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر سید جعفر شاوی ستونزه دادا چې قوانین جوړ شي خو عملی کیږي نه. نوموړی وایي د اوږد مهاله پرمختیا لپاره د ځمکو د استعمال په اړه د قوانینو جوړول او عملی کول د وخت ضرورت دی.
د خپ پلانینګ د پاره خمن سو باندې د پاره لینڈ یوز پلانینګ یا لینڈ یوز میپینګ دا ډېر ضروری دی. کو تاسو وګورئ نن سبا بالا زریزم کی چیری هغه بلڈنگ کنسٹرکشن نه پاره هغه دی غیر استعمالی دی. یوازې په سواد کې 35% نه زیات اګریکلچر لینڈ هغه باندې غیر سیکشن 4 لګي او هغه په مومان کې قیمت باندې هغه حکومت لګیا هغه په سیب نظام ته جوړي. زما خیال نه چې دا خو مو خو چې امپلیمنٹیشن یو شی زګه چې قانون نن ته جوړیږي خو بیا دا غي بزنس رولز جوړ نشي یا پاغه باندې په صحیح طریقه باندې عمل درآمد نشي.
د خیبر پختونخوا حکومت د ځمکو د استعمال او غیر قانوني آبادو د مخنیوي لپاره قانون په داسې حال کې منزور کړی دی چې یوازې په پیښور خار کې د خار پرمختیایي ادارې یا پی ڈی اے د یو سل یو اتیانا ډېرې شخصي هاوسینګ سوسایټي غیر قانوني ګرځولې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
سلام پختونخوا خبرونه تا غوگی لجمن سرسن بزرتا یو سندره در راو رو بیا ساسی پا خدمت کی حاضر ایگم
ننګرهار خبر اعلان وای د طالبانو له واکمنې دوه راروسو اطلاعاتو ته لاسرسي سخت شوه د پیښو پر مهال د امنیتي ادارو له لوري معلومات نه ورکول کیږي او ډیر کله معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې غواخل شوی هم دي خو د طالبانو ویاندوالو په بیا بیا ویلي دوی اطلاع رسونی او همدا راز د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي تفصیل په دې رپورت کې اورو
په ننګرهار کې خبر اعلان شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه راروسته نه یوازې دا چې معلومات نه ورکول کیږي بلکې ډیر کله د پیخي ځای ته په ورتلو سره غواخل شوی هم دی شفی والا کاکړ په ننګرهار کې د یوې خصوصي رسنۍ خبريال دی نوموړی وایي نه یوازې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ دي بلکې ډیر کله د پیخي سیمې ته د ورتګ پر مهال د طالبانو له لوري غواخل شوی هم دی نوموړی وایي که د خبريالانو معلوماتو ته د لاسرسي ستونزه هواره نشي په افغانستان کې به د رسنیو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي
لکه لنه چې طالبان واک ته رسیدلي دي اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه بیخي کمزوري شوې ده د تیرو ورځو پیښو به وایي ما سره له دې چې موږ ته د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا یو اجازهنامه یا مکتوب راکړل شوی دی چې خبرونو ته پوښښ ورکړو خو متاسفانه کله چې زه د پیښې ځای ته لاړم هلته ما خپل مکتوب وښود دوی وویلې چې دغه مکتوب ناچله دی موږ ته باید تاسو د امنیت قمندانۍ یا د والي صاحب څخه یو اجازهنامه یا مکتوب راوړئ نو حالت دغه سیوی اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه به له ډیرو خنډونو سره مخ شي
په ننګرهار کې د یوې بلې خصوصي رسنۍ خبريال سفیر احمد وایي د دولتي ادارو له لوري پر وخت د معلوماتو د نه ورکولو له امله یې چارې له ستونزو سره مخ شوي دي
اطلاعات لاسرسی خو بیخی محدود شوی دی زر وسه مونږ د ننګرهار د والی په خبرو باندې چې هغه مونږ غږ واخلي در حال کې چې دوی ډاډه مرکړه چې ورسته بناسته کی نو خبر خو به سرچینه نه نشریږي دا چې سرچینه ونه لري او ته یو څه د ځان نشری او غلطه بیا ستونزه ما غسی ستونزه پاتې کیږي وختونه خو مونږ دغه چې لمړی خو به د خبريالانو د امنیت خوندیتوب لپاره اقدام وشي
معلوماتو ته د نه لاسرسی ورسته او محدودیتونو د خبريالانو د خوندیتوب توپ کمیټه هم اندېښمنه کړې ده په ننګرهار کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر یوسف ظریفی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبريالانو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي
متاسفانه په دې ورستیو کې په ننګرهار کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. زموږ د ننګرهار ولایت مسؤلینو غوښتنه دا ده چې په دغه برخه کې همکاري زیاته.
بلخوا د طالبانو د مطبوعاتي کمیسون غړی بلال کریمی په بیا بیا ویلي چې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته. دوی کولای شي چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو په رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
مشال لوی ته تاسو غوږی پسواد کې ماحول پوهان وای چې پاکستان د نړۍ په هغو لومړی 15 هیوادونو کې شامل دی چې د توتخي نړیوالې درجه دو لړیدو لا کبل له موسمي بدلون سره مخامخ دي. د سواد پوهنتون په یو سیمینار کې پوهان ویل چې دا وخت په پاکستان کې تر څلور سبق لشري د ویلي کېدو له غواخ سره مخامخ دي. په دغه د سوره کې د ګلیشرو د ویلي کېدو له کبل د سیلابونو په غواخ او قدرتي افاتونو په خطرونو هم خبري وشوي. په سیمینار کې د ماحولیاتي بدلون قامي اداري چارواکو ویل چې حکومت دغه غواخونو ته په پام سره ګامونه اخلي چې پکې ونی بوټي لګول له اوبو نه د برېښنا تولیدول او په بجلی چلیدونکي گاڑی متعارف کول شامل دي. د مشال لوی خبريال نیاز احمد خان هم دغه سیمینار ته ورغلی وو. تفصیل ترې اورو.
سواد پوهنتون چارباغ کې دوی ان ډی پی پی ډی ایم او پوهنتون په ګډه سیمینار ته ویناوال ویل چې نړۍ کې د موسمي بدلون له وجې پاکستان په اولی 15 هیوادونو کې شامل دی چې متاثر دی. د ماحولیاتو لپاره خصوصي جوړ کړی شوی قومي ادارې کلایمیټ چینج منیجر مصباح ظفر ویل چې دا وخت په پاکستان کې 2000 گلیشر دي چې پکې دوی د 3000 پیژنګلو کړی دی.
جس میں سے 3000 کے قریب گلیشیئر جو ہیں وہ ان ویلیز کے اندر ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے.
پدې کې درې درجه گلیشیئر په هغه درو کې دي کوم چې موږ پیژنګلو کړی دی. پدې کې 390 تر 400 پورې داسې گلیشیئر دي چې سبا خوم شلی دي شي او د هغې نه لوی شلیلاب راتلی شي. دې خطرې زیات دي او موږ پدې ښه کار کړی د سیټلایټ نمو د ټولو درو نقشې تیار کړي او وروسته د دې نقصان نه بچ کېدو لپاره ګامونه پورته کوو. سیمینار ته د قومي ادارې ماحولیاتو بدلون کلایمیټ چینج سیکرټري جودت ایاز ویل چې حکومت د دغې مخنیوي لپاره بلین سونامي ونې لګوي. دې ترڅنګ د اوبو نه بجلی پیدا کول او د تیلو په ځای د بجلی گاڑی ماری پی کوي. خو دا مسله ډیره لوی ده.
یہ بیسیکلی ایک بہت ہی اہم اور گھمبیر مسئلہ ہے. یہ انٹر جنریشنل پرابلم
بنیادی طور پر دا ډیره سنجیده مسئلہ ده. دا قانونو مسئلہ ده. دا زما او زما د مشرانو او د بچو او د هغو د بچو مسئلہ هم ده. او راتلونکي وخت کې به دا مسئلہ نور هم زیاتیږي. وجه دا ده چې څنګه چې د نړۍ تودوخه زیاتیږي او داسې کارونه چې ماحول خرابوي په زیاتیدو دي. دې لپاره ټول روڑاندې په هر اوسط ضروری ده. سیمینار کې شریک د سواد پوهنتون باټنی ډپارټمنټ مشر ډاکټر حسن شیرویل چې د ماحولیاتو بدلون لپاره په ټولو تعلیمي ادارو کې زده کوونکو د پوهې راوستو هلې ځلې پکار دي.
داسې قسمه اکټیویټیز د یونیورسټي یو ژوند دی او په یونیورسټي باندې د خلکو د سټوډنټس هم دا حق دی چې دې ته داسې پلیټ فارم پرووایډ کړي چې هغه ته د نېشنل لیول نه د انټرنیشنل لیول نه ایکسپرټ راشي، ریسرچر راشي، هغه خپل فیلډ ایکسپیرینسز، خپل ریسرچ ایکسپیرینسز د سټوډنټس سره شیر کړي، د علاقې د جنرل پبلک سره شیر کړي او د یونیورسټي پروفیسر حضرات ریسرچر چې هغه خپل ایکسپیرینس هغه سره شیر کړي. نو زما په خیال باندې به دا د یو نېشنل انټرست لپاره یو اهم مایل سټون ډیولپ شي.
سیمینار په اخر کې پوهنتون کې بوټي الګول شول. د ترڅنګ په بیړني حالاتو کې خلکو ته مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه مشکونه هم پیل کړل چې پکې اور وجل او متاثر خلک ځای ته رسولو مظاهره وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش. مشال لوی ته تاسو غواګي د پاکستان حکومت په تعلیمي ادارو کې ټول ښوونکو او تر 300 کلونو زیات عمر لرونکو زده کوونکو لپاره د کووډ 19 واکسین لازمی کړی دی. خو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د واکسینو په اړه اوازې خپرې شوې دي او ځینې خلک یې تاواني بولي. خو ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان دا ټولې ګنګوسې ناسمې او له واقعیتونو او ساينس لری بولي. په امیر ساحل په دې رپورت کې له ډاکټرانو سره د کووډ 19 واکسینو په اړه د خلکو غلط فهمي او اوازې چړلې دي.
د پاکستان حکومت د 2023 زیږیز کال د جولای په پای کې اعلان وکړ چې د ټولو خوندزي او کالجونو او پوهنتونونو استادان او لا 300 کلونو زیات عمر لرونکو زده کوونکو باید د کووډ 19 ناروغي واکسین وکړي. د کورونا وایرس جهانی وبا د څار او کنټرول مرکز ویل چې هغه کسان به تعلیمي ادارو ته نه پریږدي او نوې زده کوونکو ته به هم داخلي نه ورکوي چې واکسین شوی نه وي. لدی علاوه حکومت په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو او استادانو ته د واکسیني ستنو لګولو اعلان هم وکړ. خو په داسې حال کې چې نړیوالو ساينس پوهانو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او حکومتونو کووډ 19 واکسین خوندې او د وبا کنټرول لپاره اړین بللی. په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کووډ 19 واکسینو په اړه غلط فهمي یا ناسم پوهاوی شته. په پاکستان او افغانستان کې تعلیم یافته کسان هم د واکسینو په اړه د شکونو څرګندونه کوي. د 2021 زیږدیز کال په فبروري کې د نا حکومتي ادارې ګیلپ د یوې نظر پوښتنې 50% ګډونوالو د کووډ 19 ناروغۍ واکسین یو نړیوال سازش یا توطیه وبلله او ویل چې ځانونه ښایي واکسین نکړي. نظر پوښتنې دا هم وښوده چې خلک د واکسینو په اړه پر بیلابیلو ګونګوسو باور کوي او ځینې یې دا فکر هم کوي چې واکسین عمر لنډوي. همداراز د 2021 زیږیز کال د می په پای کې هندۍ خبری و پانی د وایر په خپل یو رپورت کې وویل چې د کابل ښار ځنو تعلیم یافته اوسیدونکو هم د واکسینو په اړه بیلابیلې غلط فهمۍ لرلې. په غلط فهمیو کې یو داوه چې د کورونا وایرس ناروغي واکسین د بی اولادۍ یا شندوالي سبب کیږي. ځن نور بیا دا ناسم فکر لري چې واکسین د وجود د خلیو په ارسی یا میراثي موادو کې بدلون راولي یا دا چې واکسین د زړه ناروغانو ته تاواني دی او یا زړه ته زیان رسوي او یا هم په واکسینو کې موجود کیمیاوي مواد وجود زیانمنوي. ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي دا ټولې اوازې ناسمې له واقعیتونو او له ساينسي څېړنو لري بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګونګوسو او غلط فهمیو د لری کولو لپاره ویډیوګانې او لیکنې خپروي او خلک هڅوي چې نه یوازې واکسین وکړي بلکې د جهانی وبا د کنټرول لپاره احتیاطي لارښوونې عملي کړي، چې پکې د ماسک یا تنبوزک وهل، په صابون د لاسونو مینځل، د ګڼې ګوڼې نه جوړول او له یو بل مناسب واټن ساتل شامل دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو خدماتو څانګې ډاکټر محمد رؤوف دوړ وای خپل هم ځان واکسین کړي او خلکو ته هم وایي چې ټول واکسینونه خوندي وي.
بالکل مو واکسین لګولې دي چې سټمبر پاکستان شاو والا ول واکسین سٹارټ شو والا ول مو لګولې دي. واکسین ایسه د خاص سایډ افیکټ نشته. بالکل واکسین بری شي اثر حالت په می وي او دا صرف دلتا پاکستان شي نه بلکې دسمبر تر تمل کې نه دي ایون پېښه د حالت په می شته. او ده چې ګم واکسین مارکیټ ته روزي کنه هغه باندې بګایدا کلینیکل ټرایل کې جوړ کلینیکل ټرایل او ریسرچ نه بعد چې کله دا بالکل پته ولګي چې آیا به دیش داسې اجزا نشته چې کوم صحت
ډاکټر رؤوف وای واکسینونه هیڅ کله د عمر لنډېدو لامل نشي ګرځېدی بلکې د وجود مدافعتي نظام پیاوړی کوي چې ورسره خلک اوږد او صحتمند ژوند تیروي. د ډبلیو ایچ او یو ډاکټره کیتھرین اوبراین هم ورته خبره کوي او وای د واکسینونو د جوړېدو عمل مسلسل څارل کیږي.
ټول واکسینونه محفوظ دي. په واکسینو کې شامل هر جز لومړی تر معاینو او آزموینو تیریږي چې مونږ باوري کړو چې د انسانانو لپاره محفوظ دي. په واکسینو کې مختلف اجزاوي او مونږ یې انسانانو ته تر ورکولو مخکې په ځناورو تجربه کوو او ګورو چې هغوی ته ستونزه خو نه پېښوي. چې کله مونږ مطمئن شو نو بیا واکسینونه په لسګونه زره انسانانو تجربه کوو. خوندیتوب د هغو آزموینو تر ټولو مهمه برخه وي. د دې ترڅنګ په کارخانو کې د واکسینونو جوړېدل او د هغوی کیفیت مسلسل سارل کیږي. د واکسینو هر جز باید تر ټولو لوړ کیفیت ولري او باید د انسانانو لپاره خوندي او بلل شي.
د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې شرکتونو د 2020 زیږیز کال په لومړیو میاشتو کې د کووډ 19 واکسین د جوړولو هڅې پیل کړي او چې کله یې تیار کړل نو لومړی یې په ځناورو وازمویل. کله چې ساينس پوهان پوه شول چې واکسین خوندي ول نو بیا یې په هغو انسانانو تجربه کړل چې ځانونه یې آزموینو ته وړاندې کړي ول. تر هغې وروسته حکومتونو او د روغتیا نړیوال سازمان یو شمېر واکسینونه د بیړني استعمال لپاره خوندي وبلل. د کووډ 19 واکسینو په اړه بل غلط فهمي او ګونګوسه دا ده چې د دې پیچکاریو یا ستنو لګول د شنډوالي لامل کیږي. خو د ډبلیو ایچ او یو ډاکټره کیتھرین اوبراین وایي د کووډ 19 په ګډون د نړۍ هیڅ واکسین د بی اولادۍ یا شنډوالي لامل نشي ګرځېدای.
هغه واکسینونه چې خلک یې کوي د بی اولادۍ سبب نشي ګرځېدای. دا هغه اوازه یا ګنګوسه ده چې د مختلفو واکسینونو په اړه خبره شوی او دا له حقیقت لری خبره ده. دا هیڅ واکسین نشته چې د شندوالي لامل شي.
د اسلام آباد د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز یا پیمز روغتون د خځو او ولادي څانګې ډاکټره شهلا مندوخیل هم وایي چې کووډ 19 واکسین د وایرس ضد دي او د ماشومانو د پیدا کولو یا نه پیدا کولو له نظام سره هیڅ تړاو نه لري.
دا هیڅ نشته. دا خو ګوره دا انټي وایرل ویکسین دی
دې کې دا سه هیڅم نکېږي په دې چې نارمل بچي د شزي اور تناري نه د دواړو یو لکه د سړی د پاره خپل یو ټیسټونه موږ ګورو چې هغه واقعي داغه سیمنالایسز پورا دی او د خزي خپل سایکل وی نارمل سایکل وی چې هر میاشت ترাজি او داغه فولیکل جوړیږي دا لدی سره تعلق خونه لري د ویکسین هیڅ نقصان نشته بلکې فائدہ شته
په پاکستان افغانستان او د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې دا وازه هم خبره ده چې د کووډ 19 ویکسین د زړه ناروغانو ته ضرر رسوي او یا هم د روغو خلکو پر زړه ناوړه اغیز کوي ډاکټر سمیع الله مروت د بنو په میډیکل کالج کې د زړه د ناروغۍ استاد دی او د بنو په ضلعي روغتون یا ډي ایچ کیو کې کار کوي نو موړی مشال راډیو ته ویل چې خځه هم ډاکټر ده او د دوی د کورنۍ ټولو غړو ځانونه واکسین کړی دي ډاکټر مروت دا اوازه ناسمه بولی چې ګواکې د کووډ 19 ناروغۍ واکسین د زړه ناروغانو ته تاوان رسوي او یا د صحتمند خلکو زړه زیانمنوي
کم یو سړی د زړه بیمار دی نو هغه ته دوباره د اټیک چانس چې دی هغه 10 نه 14% پورې دی او کچې ته د واکسین نه څه خطرې هغه 1% نه کم ده نو موږ وایو چې د خپل دی یو بل مرز نه 2% باندې خطرې کې ده او الٹا کا دې سړي ته کرونا مرض شي نو دا خطر الموست 50% پورې زیات شي چې دا دې مرض نه د سپیږیا نه جوړي شي د ساينس او د ډاکټري اصول دا ده چې یاره ویکسین مکمل سیف شي او دا د خلکو ته لګول شي
ډاکټر سمیع الله مروت زیاتوي چې د زړه ټولو ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې ځانونه له کووډ 19 ناروغۍ څخه د ژغورلو او له سختې ناروغۍ څخه د ساتلو لپاره واکسین کړي د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا اوازه هم شته چې په نویو طریقو جوړ واکسین په انساني حجرو یا خلیو کې بدلون راولي چې د سازمان په وینا بالکل ناسم خبره ده د کووډ 19 دوه ډوله واکسین چې بایو انټیک او فایزر او ماډرنا شرکتونو جوړ کړي ورته میسنجر رایبو نیوکلیک اسید یا ام آر ان ای واکسین ویل کیږي په انساني خلیو کې یو ډول میراثي مواد وي چې ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید یا ډی ان ای بلل کیږي دا ډی ان ای له یو نسل څخه بل ته ارسي ځانګړنې یا خصوصیات انتقالوي په بل معنا د مور او پلار ډی ان ای د ماشومانو د ویښتو سترګو او پوستکي رنگ د مخ لاسونو او پښو جوړښت په ګډون ټول ارسي خصوصیتونه ټاکي د روغتیا نړیوال سازمان د ډاکټر اوبراین په وینا ام آر ان ای واکسین یوازې انساني بدن ته لارښوونه کوي چې په وجود کې پروتین یا لحمیات جوړ کړي مدافعتي نظام فعال کړي او په دې توګه خلک له کورونا وایرس ناروغي وژغوري نوموړی وایي ام آر ان ای د واکسینو یو نوې تخنیک دی او په انساني بدن کې هیڅ ډول بدلون نه راولي
دوا واکسینونه داسې دي چې ورته ام آر ان ای واکسین ویل کیږي داسې هیڅ کله نشي کېدی چې ام آر ان ای د په ډی ان ای بدل شي او داسې هیڅ لار نشته چې ام آر ان ای د انساني خلیو یا حجرو په ډی ان ای کې بدلون وکړي ام آر ان ای اصلا وجود ته لارښوونه کوي یا هدایت ورکوي زیاتره واکسینونه داسې وی چې پکې یو پروتین وي او یا د هغو میکروبو یا جراثیمو یو وړه برخه پکې وي چې موږ یې وجود ته داخلو چې د بدن مدافعتي نظام یې پر ضد اقدام وکړي او سړی له ناروغۍ محفوظ کړي ام آر ان ای یو نوې طریقه ده په دې کې بدن ته د پروتینو د داخلولو پر ځای ام آر ان ای ورکو چې وجود ته لارښوونه وکړي چې د جراثیمو یو وړه برخه جوړ کړي او بیا زموږ مدافعتي نظام یې پر ضد غبرګون وخی
د روغتیا نړیوال سازمان او چیرونکو په دې اندی چې کورونا وایرس نا واکسین شوی خلک سخت ناروغول شي همدال عمل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د 2020 زیږیز کال د سپتمبر پر 9 په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووډ 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه نوموړي په خپلو خبرو کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغه امریکایانو انتقاد وکړ چې ځانونه نه دی واکسین کړي د دې عمل دا دی چې په سپتمبر کې په امریکا کې په هغو خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترې د لول ناروغۍ مړینې په زیاتېدو وي چې واکسین شوی نول په پیښور کې ډاکټر محمد رؤوف د وړ هم وایي چې د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنۍ او طبي خدماتو څنګه هر ورځ هغه مریضان بستروي چې واکسین شوی نه دي
لیډی ریډینګ هسپتال ایمرجنسی د هغه ټایم ایمرجنسی د ټولې صوبې نه مریضونه سي ونن سبو چې کووډ دور د 70 پیشنټ د کورونا ولرتي هغه چې مشته تللی دی چې میزا او ریزونا تقریبا 50 نه زیات داسې کسان داخلي ایمرجنسی نه چې 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 ایمرجنس او بیا کله میجر ریسرچ وکړو میجر پاته تپوسنه وکي هغه نه معلومات وکي هغه څه چې سمرا داسې بیمارونو چې هغه ته داخلي شي او هغه ډېر سیریس وي هغه ټول هغه کسانو چې چا ویکسین نه وي لګولي ایسا پر میز داسې یو بیماری نه داخل کړه چې هغه ډېر سیریس وي هغه ویکسین لګولي وي.
د چین حکومت د 2019 زیږیز کال په ډیسمبر کې د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ چې په ووهان کې نوې کورونا وایرس خپور شوی چې ګڼ کسان یې ناروغه کړي دي. دا وایرس د څو میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسید او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په مارچ کې جهانی وبایي حالت اعلان کړ. نوی کورونا وایرس د کووید-19 په نوم ناروغي خپروي. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون له ارقامو سره سم د وایرس د 2020 زیږیز کال د اکتوبر تر لومړۍ پورې تر 230 میلیونه زیات کسان ورجن کړي ول. کووید-19 ناروغي تر همدې نیټې پورې تر 4.1 میلیونه زیات کسان وژلي ول، خو تر 211 میلیونه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم ول. تر اوسه په منظور شویو واکسینونو کې د جانسن جانسن شرکت له واکسین پرته نور ټول هغه دوستنی یا خوراک لري چې خلکو ته ورکول کیږي. پوهنتون زیاتوي چې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې په نړۍ کې تر 6.2 ارب زیات خوراک او واکسین خلکو ته ورکړل شوی.
د مشال اړو سلام پښتونخوا خبرونه د پاشې بوترا ورسېدو په اخر کې یو سندره اورو. په بل خبرونه کې زګل ایاز او نادرابه ساسو په خدمت کې حاضر یو.